شنبه د وری دیر شمه د اپریل اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه نجیه ساپه ستاسو قربانه یم. تخنیکي چارې رامین کاکړ پر مخ بي. په خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وای د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مهم خبرونه در څخه اورو.
د خبرونو سرټکی په سمنګان ولایت کې ل شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو سلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. سو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. په سمنګان ولایت کې لشپګو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو سلور یې روغ شوي دي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
نتایج خصوصي نه ازي دوه مثبت
لړیو معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې شل سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلي چې شل نور سرتیری هم د پنجشنبه په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د شلو کسانو د کېدو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
ای به منظور کاهش جرایم صورت گرفت.
طالبان پرون اعلان وکړ چې شل اسیران یې راخوشي کړی دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت سره تړاو لري و بلې درشي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1,000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی اریان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28 نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګرو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتیدلي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې به دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې د په ورځ د اپریل میاشتې په 10 نیټه په جنوبي وزیرستان کې وینا وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر په محل یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېر اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمې نظامي عملیات او د دې هیواد د پوز او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټیکی کیښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلند زنداني کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز ال شیخ له قوله خپره کړې ده. دا راپور له مخې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، ده وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدقوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16 نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بې وزلو کسانو ته روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,300 مثبتې پیښې او 3 مړینې ثبت کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولی یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال
هیلم داته شي د دوه ګامونو راخیستلو سره دوی یو تغییر وویني او تغییر داده شي اوږدمهاله قربان شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله نن شنبه له چابهار بندر افغانستان ته ورسیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شو او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دغه لړۍ به دوام ولري.
په خبرونه کې دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خبرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. غملوک سهار وایي
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم دا جوړو، دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي آنلاین ډول باندې خپل تر سره کړي.
د خبرونې د نورو مطالبه اوریدل هم مهیروي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خدل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې رئیس افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصي کړي دي. د ډلې پروند د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصي کولو خبر هم ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې چې رئیس د حکومت شپېته بندیان خوشی کړی دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوش کېدو بهیر د مارچ په 10مه تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د سولې په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شوه دا واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو تر رهایي په برخه کې مهم د افغانستان د خلکو هیلامداد شي له دوو ګامونو اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر داد شي خشونت پای ته ورسیږي او موږ د یو دوامداره او اوږدمهاله پیدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حمله کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل له 12مې نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط او زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډیر تږی دي او په مجموع کې ټول ولس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټول افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان نړۍ د دواړو طرفین نور هم چټک شي چې بالاخره مش هغه رسول تلار پیدا کو چې د ټول افغانانو ارزو ده.
د اپریل میاشتې له 8 نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د اپریل په 14مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: افغان حکومت د جمهوریت ریاست د مارچ میاشتې د امر لمخې 318 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12مه نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د شنیت لمخې خوشي سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري وایي د ټول خوشي کولو کې د سولې بهیر ته زیان رسولای سي.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړېدلې بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یوه کال زیات وخونی سي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
د فبروري میاشتې په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19مه په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
آزادي راډیو. جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. له افغانستان سره د هندستان 15000 ټنه غنم او د مرستې محموله نن له چابهار بندر د افغانستان په لور روانيږي. دا د هغو 15000 ټنه غنم مرستې برخه ده چې هندستاني له افغانستان سره کوي. یاتلري
په داسې حال کې چې نړۍ له کورونا وایروس سره لاس او ګریوان ده او د دې وایروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15000 ټنه محموله د هغو 15000 ټنه غنمو برخه دي چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 18 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دام رسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15000 ټنه غنمو څخه نورې برخې ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لیږلې. دا هغه درمل دي چې د کووید 19 په درملنه کې اغیزناک ثابت شوي. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه مو تانسیم کې همکاري های خیلی خوب حکومت
انخه همکاري جلب کول دغه همکاري څخه یو دا چې څوره زمخ کې د غنمو لمړی محموله چې 15000 ټنه او د 15000 ټنه غنمو برخه ده د چا بهر لاره افغانستان ته لیږل کیږي. د هندستان حکومت د دې ترڅنګ 15000 د کلوروکین او 10000 پر استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغیزناک درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې لاره افغانستان ته ولېګل.
100000 تبلیغ استاموله په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمیر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندستان ترڅنګ یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مالي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوه مرستو په اړه داسې وویل
تر دم غړی پورې منګ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد هم زه شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي، پر دې کې 50 میلیونه نوې پیسې دي او متبقیه ده شته تعدیل او تغییرات چې دغه څخه سپما کړی دي موږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړی ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوانه تنظیمیږي او بیا موږ ته حوال راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمیر وادونو سره هم په تماس کې دي چې پراتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کورونا وایروس سرایت په افغانستان او نړۍ کې اقتصادي چارې په ټپه درولې دي، خو د دې ترڅنګ د ودونو او رواجونو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې حکومت په لویو غونډو بندیز لګولی، خو هغه ملک سهار چې مخکې تر دې هم په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړي، په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي. احمد تکل په دې اړه د سره مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکول شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به دا وي چې د بیجی مصارفو مخه به ونیول شي، د کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي، هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې وو لکه د لوړ ولورو او نور هغه چې مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلک به کولای شي له لرې څخه او دی واده مراسم تر سره کی، خلک به آنلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا او مولوی به هم د برخه کې د دې نکاح مراسم تر سره کوي. سمه مخکې له مخکې هویت ټولو اړخونو ثابتو، نو تر دې مخکې امارات عربي امارات هم دغه سیستم جوړ کړی دی. انډونیزیا کې هم دې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول سوي دي، سید خلکو سره په ټول اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درو نه یو کې دا د آنلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي. خو که په ستونزې رامنځته کیږي نو طبعا څه وخت بنیسي، خو هڅه مو دا څومره زر کیږي په یو میاشت کې دا سیستم ګټه اخیسته چمتو شي.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره له تخنیکی پلوه تاسو ستونزې نه وینئ د دې پروژې په عمل کې؟
ممکن ځینې ستونزې وي. یو ستونزه یې د انټرنیټ د خلکو لاسرسی وي، یا هم پر د آنلاین واده اړتیا ده او سره تاسو ویډیو کال وسی، نو دا خبرم کې مهمه ده. او بل مو هڅه کوو چې د تخنیکی ستونزې او ننګونې سر څومره کیږي راکړي.
هغه ملک سهارو چې په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د عجیبه اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخ شو. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ادعا کړی ده چې د مستعان یو سلو لس پونم اعلی پاوز اختراع کړی ده چې له لرې واټنه کورونا ویروس پیژني. تفصیل د احمد شبر پر ریپورت کې.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې اختراع خبر د بریالي ټوب د ویشبې په ډول ولمنځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کورونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ لسل متر لري پیژني. د اپریل په 15مه د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی چې خپل ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هیواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. دا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنشن بی پروز ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15مه چې کله د سپاهی پاسداران انقلاب قومندان د کورونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهی پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هره ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهی پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیې کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډېره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامی وایي د سپاه دا نوې دستګاه کولی شي هر هاشای چې په ویروسو کې کړبی تر سل متر شوا پورې وپیشنی. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس ته زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د او له ایرانی ارادي او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي، خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان ځینو تیر ایستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له درڅخه اورو. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای، باید په خپلو کورونو کې یې وکړي.
اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام اورئ، بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.
د ژوند رنګونه
نوم شرف دی، شرف نائب، او خپل اوس خو بیروزګار یم فعلاً، خو کار کوم چې کار پیدا کیږي، دیاړي کوم، تر څنګ نور کله کله درسونه مطالعه کوم.
کوم کارونه دې مخکې کړی دي؟
که درس برکه وایم تقریبا څلور یم کال کې مکتب نه فارغ شوم، خو مشکلات یې وجبې ما درس نه دی ویلې، اوس دغه ساختماني کار نه کوم.
لکه رنگ مالیکا وی خخت لګوي، څنګه
رنگ مالیم کوم، خختم لګوم. کوم چې ساختماني کارونه دي په لاس راځي را ته پیدا کیږي، هغه برخه کې کار کوم او کور د پاره لاله روزي ګټم.
تا یو وخت کې څ نړیوال جامونه هم جوړ کړی و، کنه د شوتلی او لواوري او کاغذ او کداغو پړه لګرته وای.
کار تر څنګ بیا ما ډیر علاقه مې چې دا غد ورزش سره، د ورزش کې بیا خصوصا کرکټ سره. نو کرکټ برخه کې بعضې وخت ټیم تشویق کړی، ټیم سره نږدې پاتې کېږم او تشویقوم یې کار تر څنګ. لکه نړیوال جام کې مې چې هغوی دپاره کپونه جوړ کړي وو د وښو نه یا د واورې نه، د هغوی تشویق دپاره. نو همداسې ټیم سره هم نږدې پاتې کېږم، یو ښه فین یم د کرکټ.
خلکو بیا دا هم ویل چې مونږ یوازې هغه د شوتلې جام وګټه چې تا جوړ کړی و، بل جام ورانه وړ.
نو داسې و چې هغه د ټیم کارکردګۍ پسې وه، چې اول کې خلکو دا فکر کوو چې انشاءالله دا جام به مونږ ګټو ځکه چې ما جام لیده، خو بیا وروسته چې ټیم ښه کارکردګي ونه کړه، بیا به ډېرو ماته خپلو ملګرو ویل چې مثال د تا جام ډېر بختور نه و، یا د تا د جام ازارو چې د مونږ ورلډ کپ کې لوبې وبایللې یا هم نه ګټلې یا ښه ونه ځلیدلو. نو بیا ما ورته خندل، ته خبره شته افغانستان کې کرکټ کې دا مسایل شته.
اوس چې کوم ډول ژوند روان دی، په دې کې خوشاله یې کنه؟
خوشاله یم، ژوند نه خو پر صورت باید سړی راضي او خوشاله اوسي، ځکه ژوند چار څنګه دی، د خدای چې درته لیکلی در باندې لورولی هغه ښه دی. نو ژوند سره داسې دې څوک نه وایي چې ما ژوند مشکلاتو کې دی، نو زه ژوند نه تنګ یم. اوس ډېر ځوانان داسې شته هغه وایي چې والله زه داسې یم، ژوند نه ډېر تنګ یم. ژوند نه تنګول ښه نه دي، ژوند سره مبارزه پکار ده، دنیا سره مبارزه پکار ده، کار سره مبارزه پکار ده. سړی باید قوي فکر ولري، کار وکړي، زحمت وباسي، ژوند نه انشاءالله نه تنګ.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.